کابل کې د مازیګر 4:00 سوې. السلام علیکم. د خبرونه زه فریبا ظاهر د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. د افغانستان د جهادي او ملي احزابو عالی شورا وایي چې د بلخ د پخوانی والی او مرکزی حکومت ترمنځ په تقابل اندېښمن دي. د خبر داس مل کې چې افغان حکومت د بلخ د والی په توګه د عطا محمد نور د کار دوام غیر قانوني بللی دی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هغه راپور ردوي چې د افغانستان په ټاکنیز سیستم کې ستونزې اوږدې مودې بې ثباتۍ ته لار هواره کړې ده. دغه ورځ په پېښور کې افغان کډوال وایي د پاکستان حکومت په هغه هېواد کې د دوی د اوسېدو قانوني اسناد د 2013 کال تر شپږمې میاشتې پورې تمدید کړي دي. نور راپورونه هم لرو. لومړی له اجملان څخه د افغانستان سیمې نړۍ مهم خبرونه اورو.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکي وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او دولت دواړه ژمن دي چې راتلونکي انتخابات په ټاکلي وخت تر سره شي. په ایران کې د حکومت ضد مظاهرو په څلورمه شپه دوه نور اعتراض کوونکي وژل شوي او بلغاریا د اروپایي ټولنې دوري مشرتوب پر غاړه واخیست. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکي وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او دولت دواړه ژمن دي چې په راتلونکو انتخاباتو په ټاکلي وخت تر سره شي. د دې کمیسیون ویان ګلا جان عبدالبدی سیاد نن ازادي رډیو ته ویل د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتو لنوي قانون سره سم خپل چارې په بری سره پر مخ بیایي او هڅو یې ښې نتیجې ورکړي. ښاغلي سیاد دا خبرې د ډیپلوماټ په نامه د یوې رسنۍ د خپور شوي مطلب په عکس العمل کې کولې. ډیپلوماټ خبرونې د افغانستان د انتخاباتو د نظام په اصلاح شک څرګند کړی او ویلي دي چې په دې برخه کې اوس هم ستونزې موجودې دي او که د هوارولو لپاره اقدامات ونه شي دغه هیواد به له سیاسي بې ثباتۍ سره مخ شي. ترکمنستان، هرات او نورو هغو ولایتونو ته د برېښنا جریان قطع کړی چې د دې هیواد له وارداتي برېښنا څخه استفاده کوي. رپورټونه ویلي له تیرو څلور ساعتونو راهیسې په فاریاب، سرپل، جوزجان او یو شمېر نورو ولایتونو کې برېښنا نشته. چارواکي وایي ترکمنستان یو کیلو واټ برېښنا پر افغانستان د 2 سنټو په بدل کې پلورله، خو اوس ویل کېږي چې ترکمنستان په 2013 میلادي کال کې د برېښنا د بیې د بای د دوه چنده کول غوښتنه کړي. د افغانستان د برېښنا شرکت مشر وحید احمد کامرانی په خپل فیسبوک باندې لیکلی چې د افغانستان یو هیئت چې ترکمنستان ته تللی و د برېښنا په بیه کې دا زیاتوالی ونه منه چې له همدې کبله ترکمنستان، فاریاب، سرپل، جوزجان او هرات ولایتونو ته د برېښنا جریان قطع کړ. د برېښنا شرکت عملیاتي رئیس انجینر عبدالوکیل نصری ازادي راډیو ته ویلي دي چې له ترکمن چارواکو سره خبر روانې دي او ډېر زر به برېښنا جریان بیرته فعال شي. د بدخشان ولایت پر غوی ولسوالۍ کې حکومت د مخالف وسلوالو پر ضد افغان ځواکونو عملیات دوام لري. د پامیر شلمې فرقې ویان ډګرمن غلام حضرت کریمي ازادي رادیو ته ویلي دي چې د کوکچا ولس په نوم د عملیات پرون پیل شوی دی او اوس هم ادامه لري. د افغانستان د برېښنایي تذکیرو د ویش اداروي د دې تذکیرو ویش په راتلونکي اونۍ پیل شي. د اداروي لومړی برېښنایي تذکیره به افغان ولس مشر ته ورکړل شي. د برېښنایي تذکیرو د اداري ویان روح الله احمد زین نن ازادي راډیو ته وویل جمهور رئیس د دې تذکیرو فرمې ډکې کړې او پرونی د تذکیرو د ویش ادارې ته سپارلي. ښاغلي احمد زین وویل په روانه اونۍ کې د برېښنایي تذکیرو ویش د جمهور رئیس او دولت د نورو لوړپوړو چارواکو د زیاتو مصروفیتونو له امله راتلونکي اونۍ ته پاتې شو. په ایران کې د حکومت ضد مظاهرو په څلورمه شپه دوه نور اعتراض کوونکي وژل شوي. دا په داسې حال کې ده چې حکومتي چارواکي هڅه کوي د سختو خبرداریو او د آنلاین ټولنیزو شبکو په مختل کولو روان ناکراري غلي کړي. د ایران یو نیمه دولتي خبري اژانس اعلانن د پارلمان د یو سیمه ییز غړي هدایت الله خادمي له خولې ویلي دا دوه کسان د نوي کال په شپه د زخر ګوټي کې د حکومت ضد مظاهرو پر مهال په ډزو وژل شوي. بل خو د ایران ولسمشر مظاهره د خلکو حق بللې، خو ویلي دي چې باید په تاوتریخوالي وانه وړي. حسن روحاني تیر شپه د اول ځل لپاره د روانو مظاهرو په اړه څرګندونه وکړې او ویل
مردم در بیان انتقادشون و حتی اعتراضشون کاملا آزاد هستند.
خلک د خپل انتقاد په بیان او اعتراض کې کاملا آزاد دي، خو په عین حال کې باید پام وکړو چې انتقاد او اعتراض باندې مداسبي چې پایلې د هیواد د شرایطو ښه کېدو سبب شي. خلک په اقتصادي او ټولنیزو برخو کې ستونزې لري او مظاهره حق دي، خو باید سوله ایز وي. امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ایران کې مظاهره چیانو خپل ملاتړ څرګند کړی او ویلي دي چې ایران د انټرنیټ په بندولو سره په لارو کوڅو کې مظاهره چیانو پر حقونو تیر کړي. دا ملګرو ملتونو سرمنشي نړۍ ته جدي خبرداري ورکړې او د ناندولۍ نېشنلیزم او نورو نه د کرکې او د بلکو اټومي جګړې د خطرونو په وړاندې د یووالي غوښتنه کړې. انټونی ګوتیرش پرون د نوي میلادي کال په مناسبت په خپل ویډیوي پیغام کې وویل ګوتیرش وایي زه دلته کوم درخواست نه کوم بلکې زه نړۍ ته جدي خبرداري ورکوم. موږ کولی شو شخړې حل کړو، پر کرکې غلبه حاصله کړو او د ګډو ارزښتونو دفاع وکړو، خو دا هر څه په هغه صورت کې ممکن دي چې یو موټی شو. د ملګرو ملتونو سرمنشي وویل کال مخکې چې دا وظیفه واخیسته د 2018 کال لپاره یې د سولې غوښتنه کړې وه، خو د ده په وینا له بده مرغه چې نړۍ په اساسي لارو کې شاته ولاړه. د شمالي کوریا رهبر وایي هیواد دا وړتیا ترلاسه کړې چې په اټومي وسلو د امریکا د اصلي خاورې ټولې برخې وولي. کیم جونګ اون نن د نوي میلادي کال په مناسبت په خپل ټلویزیوني وینا کې وویل دا دوی اټومي پروګرام بشپړ شوی او د اټومي وسلو تڼۍ د پر میز پرته ده. او د نوې میلادي کال په پایل سره بلغاریا د اروپایي ټولنې دوري مشرتوب پر غاړه واخیسته. د بالکان د سیمې لومړنی هیواد شو چې د شپږو میاشتو لپاره به د اروپایي ټولنې مشري کوي. د 2013 کال د جنوري په لومړۍ نیټه بلغاریا په استونیا کې د اروپایي ټولنې د دوري مشرتابه مسؤلیت په رسمي توګه خپل کړ. بلغاریا په 2008 کال کې له اروپایي ټولنې سره یوځای شو او تمه کېږي چې په اروپایي ټولنه کې د خپلو ګاونډیو هیوادونو د شمولیت مسله هم مطرح کړي.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل وړاندې په خبرونه کې دغه مطالب لرو. د افغانستان د جهادي او ملي احزاب والي شورا وایي چې د بلخ د پخوانی والي او حکومت ترمنځ په تقابل اندیشمن دي. د څرګندونې داس مال سوي چې افغان حکومت د بلخ د والي په توګه د عطا محمد نور د کار دوام غیر قانوني بللی. د افغانستان
ما از شخص رئیس جمهور و از رئیس هیئت اجرائیه اکیداً توقع داریم که من حیث حامیان قانون در تطبیق قانون محکم باشند.
د افغانستان د اوبو او انرژي وزیر علي احمد عثماني د ولسي جرګې له استیزه بریا لایووت. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هغه راپور ردوي چې د افغانستان په ټاکنې سیستم کې ستونزو اوږدې مودې بې ثباتۍ ته لار هواره کړې ده. د دغه کمیسیون وایان
نوې رهبری د کمیسیون چې کله دلته راغلې ده ډېر څه کړي دي، تر ژمنې چې په افغانستان کې پاکې ورنې ټاکنې وشي.
په پېښور کې افغان کډوال وایي د پاکستان حکومت په هغه وخت کې د دوی د اوسېدو قانوني اسناد د 2013 کال تر شپږمې میاشتې پورې تمدید کړي دي.
پاره کې دا څه چل شوې ده چې ماجرینو ته تر 2013 کال تر اخره پورې وخت ورکړی دی.
د افغانستان حکومت په تیر میلادي کال کې د اقتصادي ودې او هم د بشري حقوقو د رعایت په برخه کې کوم پرمختګونه لرلي؟ په دې خبرونه کې به په تفصیل سره واوري. که وخت نور راپورونه به هم در سره شریکو او نیس پروګرام یو کله زر غوونه له ازادي رادیو مهروي. په سر کې ورزو افغانستان د جهادي او ملي احزاب او عالی شورا غونډې ته چې وایي د بلخ د پخوانی والی او مرکزی حکومت ترمنځ په تقابل اندیشمن دي. د دې شورا د رهبری شورا غړي حامد کلانی د دوشنبه پر ورځ په یوې خبري ناسته کې وویل چې دغه شورا د افغانستان وروستي سیاسي بدلونونه له نږدې څاري. په دې اړه زموږ همکار اکرام الله اکرام نور تفصیل ته چمتو دی. همدا اوس سره د کابل په سټوډیو کې دی. اکرام صاحب سلامونه، تاسو د دې غونډې نور جزئیات اوریدونکو ته وایست.
ډیره زیاته مننه. د افغانستان د جهادي او ملي ګوندونو عالي شورا د بلخ د پخوانی والی عطا محمد نور او حکومت ترمنځ وروستۍ سیاسي ناندریو ته په پام له ولسمشر او اجرایي رئیس غواړي چې نور دي له سیاسي مصلحتونو تیر او قانون دي پلی کړي. د دې شورا د رهبرۍ پلوي غړي او ویان سید احمد ګیلانی د دوشنبه په ورځ په یو خبري ناسته کې وویل چې د بلخ د پخوانی والی او د مرکزی حکومت تقابل دوی اندیښمن کړي او دا ستونزه لنګدې ساري.
از دولت و دولت مدارای خود
د ویل دولت له خپل دولت مدارانو شخصا له ولسمشر ویډای رئیس توقع لري چې د قانون د ملاتړ په توګه د قانون په پلي کېدو کې قوي ووسی، له مصلحتونو تیر شي تر څو په افغانستان د مصلحتونو قرباني وي او اساسي قانون چې د قوانینو مور دی په انواری کې کېږي.
قانون اساسي ما در طاقچه باندې
په همدې اړه د دې شورا له لوري په خبره شوی اعلامیه کې راغلی چې د افغانستان د جهادي او ملي ګوندونو علي شورا له حکومت او ټولو سیاسي جریانونو غواړي چې ملي ګټي کوم چې د قانون حاکمیت او ملي یووالي مهم او لومړنی موارد په پام کې ونیسي. په هیواد کې د وروستي سیاسي ستونزو په اړه د افغانستان د جهادي او ملي ګوندونو علي شورا خپل دریس داسې مهال اعلانوي چې سوره زیوړاندې د بلخ له ولایت د عطا محمد نور استفاده ارګ لوري ومنل شو او پر ځای انجنیر داوود د بلخ د نوي والی په توګه اعلان شو. که څه هم خاغله نور وایي چې استعفای لارک سره د جمعیت ګوند پاستازي توپ د خبرو پر محل د خنیت د سرګندولو په هدف کړي وو تر هغه به د بلخ ولایت له مقامه لړن شي چې د جمعیت ګوند او د حکومت ترمنز موافقه نوي شوي، خو حکومت وایي چې د بلخ د والی په توګه با انجنیر داوود ټاکل کیږي او په دې کار کې دوی جدي دي. تر دې دمه د جهادي او ملي ګوندونو د عالی شورا د روسي او سرګندونو په اړه جمهوریت ریاست او اجرایي ریاست سندي ویلي. بله
ډیر مننه کوم اکرم الله اکرم. دوستانو په همدې حال کې د افغان حکومت یو شمیر سرچینې د بلخ د والی په توګه د عطا محمد نور د کار دوام غیر قانوني بولي او وایي چې ډیر ژر به انجنیر داوود بلخ د نوي والی په توګه په کار پیل وکړي. په همدې حال کې د بلخ نوی والی که څه هم وایي چې په ګوندي مسایلو کې د عطا محمد نور له عوامرو سرغړونه نه کوي، خو په ټینګار سره وایي چې د جمعیت ګوند او حکومت ترمنځ رامنځته شوې لانجه به ډیر ژر حل شي. دا موضوع هم اکرام الله اکرام تعقیب کړی ده او دغه راپور را لېږلی.
وروسته تر هغه چې د بلخ پخوانی والی عطا محمد نور کوم چې استعفا د ارګ لخوا منل شوی، د روانې اونۍ د شنبې په ورځ د یو شمېر رسنیو په موجودیت کې خپل د کار دفتر ته ولاړ. د افغان حکومت یوې معتبرې سرچینې ازادي راډیو ته وویل د بلخ د والی په توګه د ښاغلي نور اجرات غیر قانوني دي. لږ تر لږه دوه سرچینو چې د موضوع د حساسیت له کبله ونه غوښتل نمونه واخیستل شي. د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل عطا محمد نور مصطفی والی دی او ډیر ژر به انجنیر محمد داوود د بلخ د نوي والی په توګه خپل کار پیل کړي. په ورته وخت کې د بلخ لپاره ټاکل شوی نوی والی انجنیر محمد داوود چې د دوشنبه په ورځ له ازادي رادیو سره خبرې کولې وویل د جمعیت او حکومت ترمنځ رامنځته شوی اختلافات د حل کېدو په حال کې دي. خاغلی داوود وایي حکومت د بلخ د والی په توګه د ګمارل کېدو په پریکړه کې جدي دی.
تصمیم حکومت مرکزی
د مرکزی حکومت تصمیم قاطع دی. په سانګړی ډول په دې برخه کې د ولسمشر او اجرایی رئیس پریکړه استاد عطا محمد د جمعیت ګوند اجرایی رئیس دی چې زه یې په ګوندي او تنظیمي مسایلو کې له عوامرو سرغړونه نه کوم، خو په حکومتي مسایلو کې به ورسره مشوره کوم، د ده له تجربو استفاده کوم او د سیمه ییز حکومت اړیکې انشاءالله له مرکزی حکومت سره پیاوړې کوم.
که څه هم جمعیت اسلامي ګوند عطا محمد نور استفاده نه منلو وړ بولي، خو له دې وړاندې د حکومت اجرایی رئیس ویلي د او د جمعیت ګوند مشرانو د نوموړي د استفا په اړه موافقه کړې ده. د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکي ادارې هم یو ونې مخکې ویلي و چې عطا محمد نور د بلخ له ولایت استفا کړي او د نوي والی انجنیر محمد داوود معرفي کېدل حتمی دي. عطا محمد نور د روانې اونۍ د شنبې په ورځ د یو شمېر رسنیو په موجودیت کې خپل پخوانی کاري دفتر ته لاړ او اعلان یې وکړ چې د حکومت او جمعیت ګوند ترمنځ موافقه پورې به د بلخ د والی په توګه دنده پر مخ یوسي. خغلی نور ویلي که حکومت او جمعیت ګوند په دې اړه کومې هوکړې ته ونه رسیږي، د ملي والی د حکومت تر پای پورې به د بلخ د والی په توګه پر خپل دنده پاتې شي.
بله دوستانو، دغه راز د افغانستان د ولسی جرګې ادارې پلاوی یو غړی ویلی دی چې د قانون له مخې عطا محمد نور د بلخ والی نه دی او باید د ولایت څوکۍ نوي والی ته پرېږدي. د ولسی جرګې منشي عبدالقادر ځاځي وطن دوست سره زموږ همکار اکرم الله اکرم مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې د دې رامنځته شوي جنجال په اړه قانون څه حکم کوي.
د قانون حکم خو هم دا ده چې دای باید نور والی نه وي او د کوم ورځ نه چې داوود مقرر شوی ده د رئیس جمهور د حکم یا د فرمان مطابق مقرر شوی، قانون دا وایي چې هغې ورځ نه وروسته پخوانی والی استاد اتاکه په ولایت کې هر نوع اجراءات کوي، هغه کتبی اجراءات دي او یا نور اجراءات دي، ټول خلاف دی قانون دی او د قانون سره ټکر لري.
اوس چې جنجال رامنځته شوی دی، ستونزه موجوده ده، عطا محمد نور نه غواړي له ولایت لري شي، افغان حکومت هم نوی والی د بلخ ولایت لپاره معرفي کړی دی لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړئ انجنیر داوود، بلاخره ستاسو په نظر باندې دا لانجه بلاخره کوم حد ته ځي او څه به وشي؟
ما په تحلیل بلاخره د بلخ پخوانی والی استاد عطا به د بلخ ولایت نه لکه څنګه چې لري شوی ده دا ولایت به پریږدي او څه چې د رئیس جمهور حکم ده هر څوک چې والی ټاکلی ده یا انجینر داوود او یا کوم بل کس که ټاکي هغه د رئیس جمهور صلاحیت ته قانون مطابق هغه به ځي خپلې دندې ته بدامه ورکوي. زه فکر نه کوم چې دغه کوم کارونه چې اوس دوی شروع کړي دي چې وایي زه یې نه منم او سرکشي کوي د قوانینو نه، زه فکر نه کوم دا کومه نتیجه ورکړي. او حکومت باندې هم ټینګار همدا ده چې اوس یې کومه فیصله چې کړې ده د قانون مطابق فیصله کړې ده، اوس باید خپلې فیصلې باندې ودرېږي او دغه کار چې ده دا حتما باید ترسره کړي، ځکه که چېرته دا کار دې وره کولی شو بیا دا معنی چې نور په افغانستان کې هر بل والی هم کولی شي چې کله د دندې موضوع شي چې دندې نه باید لرې شي، هر بل والی کولی شي په خپل مربوطه ولایت کې همدغسې آشوبګري وکړي او همدغسې خلک راټول کړي، همدغسې ملي ځواکونه چې ورسره دي امنیتي ځواکونه هغوی آشوبګری ته تشویق کړي چې هغوی هم آشوبګري خبرې وکړي.
زازی صاحب، خو جمعیت اسلامي وایي چې د ملي والی حکومت د یو سیاسي هوکړې له مخې رامنځته شوی دی او د بلخ والی ته هم دغه څوکۍ د هماغه سیاسي هوکړې له مخې ورکړل شوی ده او تر 15 کلونو پورې چې دا حکومت دوام لري څوک حق نه لري. دغه مسله به څنګه کېدلی شي؟
ګورې دا موضوع خو تاسو که هغه تفاهم نامه وګورئ، په تفاهم نامه کې نه د بلخ نوم راغلی ده، دوی چې خپل منځ کې توافق سره کړی د دواړو جانبو په توافق نامه در راغلی، که توافق نامه کې دا راغلی چې استاد عطا به د بلخ والی پاتې کیږي او بلخ به تنها د استاد عطا وي او تر څو چې دی د حکومت دی بلته والی مطلق مونږ به ورسره ومنو، لیکن توافق نامه وګورئ، په توافق نامه کې نه د بلخ نوم شته، نه د عطا نوم شته ده او نه د جمعیت نوم پکې شته ده، د درې واړو نوم نشته په هغې کې. هغې کې فقط د ده او د ډاکټر عبدالله چې دوه مخکښ ټیمونه وو او سره خپل منځ کې توافق وکړو چې یو ملي وحدت حکومت به جوړوو. ملي وحدت حکومت په دا معنا نه ده چې بیا استاد عطا باید شل کاله دېرش کاله نورم والی پاتې شي.
د وروستۍ پوښتنې په توګه زازی صاحب، چې اوس حل لاره ستاسې په نظر باندې څه ده؟ کومه حل لاره وړاندیز کوئ تاسو؟
حل لاره همدا ده چې ولسمشر دې په خپلې پرېکړې باندې ښه په قوي هوډ باندې ودرېږي او هر بل څوک چې معرفي کړی ده د والی په نوم باندې هغه خپلې دندې ته ولېږي او خپله دنده ترسره کړي، او جمعیت اسلامي او یا خپل استاد عطا د اصل د ډیموکراسي مراعات کړي او راودي وزي د ولایت نه لاړ دي چې خپل اپوزیسیون ته او یا کوم بله وظیفه کوي، نو وظیفه دې پرېږدي، همدغه حل لاره ده، بله حل لاره نه لري.
د ولسي جرګې منشي عبدالقادر زازی وطن دوستو.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د اوبو او انرژي وزیر علي احمد عثماني د ولسي جرګې له استیزاح بریالی ووت. علي احمد عثماني د ګڼو نورو مسایلو ترڅنګ د 1995 ملمریز کال د پراختیا بودیجې د لږ مصرفولو له امله استیزاح سوی و. رحمت الله افغان په دې اړه راپور لري.
د افغانستان ولسی جرګې د اوبو او انرژي وزیر علي احمد عثماني د دوشنبه په ورځ استیزا کړ. د ولسی جرګې داری پلاوی د ښاغلي عثماني د استیزا موارد د زیاتو سلاکارانو په دندو ګمارل، د 1995 لمریز کال د پراختیايي بودیجې کم مصرف، د مچلغو د پاشان او المار د بندونو د تړونونو فسخه کول یاد کړل. د ولسی جرګې د 233 وکیلانو له ډلې 168 تنو حاضرو هغوی د اوبو انرژي وزیر ته رایه ورکړه، چې په پایله کې د جرګې دوهم مرستیال نذیر احمدي چې د استیزایي غونډې مشري کوله نتایج داسې اعلان کړل.
رایه تایید جناب وزیر صاحب ابوبرق 134 رایه، باطل 2 باطل شپږ او سپینې یوا، په لحاظ جناب وزیر صاحب په خپل ځای پاتې شو.
دا په داسې حال کې ده چې نږدې یوه میاشت وړاندې ولسي جرګې د حکومت له لوري د 12 معرفي شویو نوماندو وزیرانو له ډلې 11 ته د تایید رایه ورکړه، خو نرګس نهان چې د کانونو او پټرولیم وزارت نومانده وه له جرګې د باور یې ترلاسه نه کړه. د یادونه ده چې د اوبو او انرژي د وزیر د استیزا په اړه وکیلانو بېلابېل مسایل شریک کړل. د ولسي جرګې غړي کمال ناصر وسلی ویل دوی ته د تفتیش د علي ادارې لخوا سپارل شوي اسناد څرګندوي چې د اوبو او انرژي په وزارت کې روان کارونه ټکان ورکوونکي دي، خو د دغه جرګې بل غړي عبدالصبر خدمت بیا ویل یو شمیر مافیایي کړی چې په سیاسي اقتصادي برخو کې فعال دي، هڅې کوي چې په دې توګه د اوبو او انرژي وزارت پلانونه اګډ واټ کړي، خو ښاغلي خدمت په دې اړه د کومې خاصې کړنې نوموانه خست. د اوبو او انرژي وزیر علي احمد عثماني په استیضاحي غونډه کې وویل د کورنیو او بهرنیو فشارونو د ګاونډیو هیوادونو فشارونو ته به هیڅ کله هم غاړه نه ږدي. هغه وایي زه شخصاً قول درکوم چې له نن ورځې تر هغه وخته چې یم کورنیو او بهرنیو فشارونو ته به غاړه نه ږدم، او هم به د ګاونډیو هیوادونو او مافیایي کړیو او اشخاصو فشارونو ته تسلیم نه سم. د ولسي جرګې یو بلې غړي شکیبه هاشمي تور پورې کړ چې پاکستان او ایران هڅه کوي په افغانستان کې د اوبو د مهارولو مخه ونیسي، نو ځکه په دې ډول د علي احمد عثماني له دندې د ګوښه کېدو هڅې کوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هغه راپور ردوي چې د افغانستان په ټاکنیز سیستم کې ستونزو اوږدې مودې بې ثباتۍ ته لاره هواره کړې ده. د دغه کمیسیون کمشنر او ویان ګلا جان عبدالبدی سیاد نن ازادي راډیو ته وویل چې کمیسیون په انتخاباتي سیستم کې جدي اصلاحاتو ته ژمن دی. ناجیه ساپوی په دې اړه راپور لري.
د افغانستان په انتخاباتي سیستم کې د ستونزو د موجودیت په اړه د یو شمېر بهرنیو خبرونو تر لیکنو وروسته د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي دغه کمیسیون او د حکومت رهبری د اصلاحاتو راوړلو لپاره ژمن دي، او په دې برخه کې مهم ګامونه هم اخیستل شوي دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کمشنر او ویان ګلا جان عبدالبدی سیاد د دوشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نوې رهبری د کمیسیون چې کله دلته راغلی دا ډېر څه کړي دي. داخلي تشکیلاتي جوړښت کې بعضې اصلاحات راغلی دی، د کارمندانو په استخدام کې نوښتونه راغلی دي، همدا رقم ته د حوزو په وړوکوالي طرحې د دولت سره شریکول او د مراکزو ارزیابي مرکزونه چې مخکې قیالي مرکزونه وجود درلود او یا د زورمندانو په شخصي کورونو کې وجود درلود دغه ټول دولتي تاسیساتو ته او عامو تاسیساتو ته نقل شو. دا ټول د اصلاحاتو یو نمونه ده. ان شاء الله دغه اصلاحاتو لړۍ ته مونږ دوام ورکوو. د ترجمه نیو چې په افغانستان کې پاکې ورنې ټاکنې وشي او د افغانستان خلک خپل د خوښي کاندید وویني چې هلته د دوی څخه نمایندګي وکړي.
ښاغلی سیاد په داسې حال کې دغه پرمختګونه یادوي چې ډیپلومات امریکایي خپرونې په خپلې وروستۍ ګڼه کې لیکلي د افغانستان په انتخاباتي سیستم کې ستونزو اوږدې مودې بې ثباتۍ ته لار هواره کړي او د دولت مشروعیت کمزوري کړي. په دغه مقاله کې د غشان د افغانستان د تحقیق او ارزیابي مرکز د یوې سړنې پایلو ته اشاره کړې چې پکې ویل شوی د افغانستان په انتخاباتي سیستم کې مثبت رقابتي فضا نشته، او په وینا یې چې داسې حالت کې د ټاکنو کېدل بې ثباتۍ زیاتولی شي. دا اندېښنې په داسې حال کې زیاتې شوې چې ټاکل شوې د ولسي جرګې او د ولسوالیو شوراګانو انتخابات د لسوه او نویم لمریز کال د سرطان د میاشتې په 14 نیټه ترسره شي. په ورته وخت کې د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنې د شبکې رئیس جانداد سپین غربیا د انتخاباتي اصلاحاتو پر وړاندې پرتو ستونزو ته په اشاره د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې اصلاحات ناقص ګڼي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړي.
په پېښور کې افغان کډوال وایي د پاکستان حکومت په غیوت کې د دوی د اوسېدو قانوني اسناد چې د اعتبار موده 2013 کال د دسمبر پر 1 ختمه سو، د 2013 کال تر شپږمې میاشتې پورې تمدید کړي. شکر الله سباون په پېښور کې د افغان کډوالو د ځوانانو د ټولنې مسؤل دی چې له ازادي راډیو سره په مرکه کې دا خبره کړې ده. له نوموړي سره زموږ همکاري فرشته نګه مرکه کړې.
افغانستان اسلامی دولت پاکستان شرکت کرے پوری وقت پر کرے پارلمان دفانا وقت پارلیمان پارلیمان نے منظوری ہے
کوم افغان کډوال چې په پاکستان کې میشته او اوسېږي هغه ته نوې کارتونه د شپږ میاشتو لپاره ورکول کیږي، یا امدا کارتونه اوسنۍ کارتونه کوم چې تاسو سره یاست امغه کارتونه باندې شپږ میاشت نور هم اضافه وشو؟
کارتونه نو ورکول کیږي د خلکو سره چې پی او ار کارت سره وي ماجر کارت سره وي هغه ته نور کارتونه نو ورکول کیږي. یوازې
په پېښور کې د افغان کډوالو د ځوانانو د ټولنې مسول شاکر الله سباون و. دوستانو، افغان حکومت په 2018 میلادي کال کې د بهرنۍ پالیسۍ په برخه کې د حکومت لوی پرمختګونو خبره کړې ده، خو د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو شمېر غړي او افغان کارپوهان وایي چې حکومت په دغه کال کې نه دی توانېدلی چې په خپل بهرني سیاست کې توازن وساتي او د یو شمېر هیوادونو له بهرني سیاست سره په ټکر کې وو. تفصیل د ناجیه صاپی په دې تفصیل راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې افغان حکومت په 2018 میلادي کال کې په بهرنیو پالیسیو کې د پراخو لاسته راوړنو خبره کوي، خو د چارو کتونکي دا تر یوه حده د بیلابیلو هیوادونو ترمنځ د سیالیو قرباني بولي. د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې په 2018 میلادي کال کې دوی توانېدلی چې له نړیوالو هیوادونو سره پیاوړي اړیکې جوړې کړي او په وینا چې افغانستان او سویلي اسیا لپاره د امریکا متحده ایالاتونو د ستراتیژۍ اعلان او په دې برخه کې د وړاندیزونو شاملول د افغانستان د بهرنی سیاست للوی او لسراولن څخه دی. د ولسمشر مرستیال ویان نجیب آزاد په دې اړه آزادۍ رادیو ته ویل،
افغانستان حکومت خپل بهرنی سیاست کې ډېر لسراولن چې د بیلګې په ډول موږ څو یادولی شو، د متحده ایالاتونو سره زموږ اړیکې لا پیاوړې شوې. افغانستان او د جنوبي آسیا لپاره د متحده ایالاتونو هغه ستراتیژي چې اوس پلیس وه او اعلان سو پولیس وا په هغه کې د افغانستان د حکومت ډېر وړاندیزونه ځای پر ځای شوي دي، همدارنګه د ناټو د هیوادونو سره زموږ اړیکې ډېرې ښې شوې. د دې تر څنګ د ملګري ملتونو سره زموږ هماهنګي، یعنی کله چې د ملګري ملتونو عمومي منشي کابل ته سفر وکړ او په دې کې د افغانستان د حکومت هغه وړاندیزونه چې و هغه ومنل شول، یعنی د ملګري ملتونو بیلابیل ادارې چې په افغانستان کې فعالیت کوي چې دې وړاندې به د یو رول په خپل سر فعالیتونه کوله او وست د افغانستان د حکومت سره په هماهنګي د خپل فعالیتونه کوي.
خغلی اسات همدارنګ ویل، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستې د منځنی اسیا هیوادونو سره د اړیکو پراختیا، د اقتصادي سلوکلارۍ په توګه د افغانستان بدلون، هند سره د مستقیم او هوایي سوداګرۍ پیل، د پوځي مرستو زیاتوالی، د پاکستان منځوي کېدل او د نړۍ د لویو قدرتونو ترمنځ د توازن ساتل په بهرني سیاست کې له مهمو پرمختګونو څخه و. همداراز په دغه کال کې افغانستان د مهمو غونډو شاهد و، لکه د کابل پروسه، وارسا، بروکسل، چې دغه غونډې له افغانستان څخه د نړیوالې ټولنې ملاتړ څرګندوي. په 2018 میلادي کال کې همدارز د ریکا او د آسیا زړه یا استنبول پروسې غونډې هم ترسره شوې. ولسمشر غنی په 2018 میلادي کال کې متحده ایالاتو، اندونیزیا، ترکیه، ایران، ازبکستان، آذربایجان، هند، متحده عربی اماراتو، ترکمنستان او ځینې نورو هیوادونو ته سفرونه لرل. د افغانستان جمهوري ریاست دغه سفرونه له لاسته راوړنو ډک بولي. د نړیوالو اړیکو کارپوه عبدالغفار اخلاص په دې باور دی چې په 2018 میلادي کال کې د افغانستان بهرنی سیاست تر یوه حده د بیلابیلو هیوادونو د سیالیو قرباني و.
در سال 2017 ما شاهد ازی بودیم که حکومت افغانستان
با 2018 میلادی کال که افغان حکومت په بهرنی سیاست کې د توازن بیلګه مطرح کړه، کوم چې یو شمیر ستونزې هم لرلې. کله چې موږ هندستان ته نږدې شو، د پاکستان جذبات را څرګند شول او په نړیواله کچه د روسیې اقداماتو شاهدان وو.
په داسې حال کې چې د افغانستان اجرایه ریاست په بهرنی سیاست کې له مهمو پرمختګونو یادونه کوي، خو دا هم تاییدوي چې په دغه کال کې له پاکستان سره بهرنیو پالیسیو کې کوم بدلون نه دی راغلی. د اجرایه ریاست ویان مجیب رحیم
حکومت وحدت ملی در سال 2017
د ملی یوالي حکومت په 2018 میلادي کال کې خې سیمه ایز او نړیوال لاسته راوړنې درلودلې، خو په دغه کال کې له پاکستان سره په بهرنیو پالیسیو کې کوم بدلون نه دی راغلی.
له دې سربېره په 2018 میلادي کال کې له افغانستان سره د ایران او روسیې اړیکې له لوړو ژورو سره مخ وې. د اوبو کارول، سوریې ته د افغانانو استول او له افغان طالبانو څخه د ایران ملاتړ د دغو هیوادونو ترمنځ له مهمو موضوعاتو څخه و. له دې سربېره د روسیې له لوري وسله والو طالبانو سره پوځي مرستې او په افغانستان کې د داعش حضور په اړه د روسي اندېښنې د دواړو هیوادونو ترمنځ د بحث وړ له اساسي مسایلو و. د افغانستان جمهوري ریاست وایي دوی په دې توانېدلې چې په خپلې بهرنۍ تګلارې کې د هیوادونو ترمنځ انډول وساتي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال صبغت احمد ومنله چې د سیمې او ګاونډیو هیوادونو په وړاندې د افغانستان په بهرني سیاست کې ننګونې موجودې دي. له دې ټولو سره د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو شمېر غړي وایي افغانستان په 2018 میلادي کال کې د یو شمېر ښکېلو نړیوالو هیوادونو له سیاستونو اغېزمن و. د دغه کمیسیون یو غړي داود کلکاني په دې اړه وویل
د افغانستان رابط د همسایګانو هم د اسلامي نړۍ سره چې دا مشکلات په منطقه کې وجود لري، دا مشکلات د افغانستان د امریکا او ایران سره، مشکلات د عربستان سعودي او ایران سره، او مشکلات هند او چین سره، او نور دغه هند او پاکستان سره، دا یو چالش دی د افغانستان د حکومت پر مخ کې. دا افغانستان اوس یو موافقت لري چې دغه تعادل، دغه متعادله برخورد په منطقه او په نړۍ کې حفظ کړي دي. دا یو موافقت دی او چې د افغانستان هم چالش لري د سیاست روابط خارجي په مخ کې، هم لکه او یو اندازه پرمختګ او موافقت هم لري.
خغلی کلکانی وړاندیز کوي چې د هیواد د بهرني سیاست د بریالیتوب لپاره اړتیا ده چې د کورنی سیاست یو اجماع رامنځته شي. کنه په وینا چې کورنی سیاست به د پولي اخوا د متقابلو عملونو په اړه مستقیم اغیز ولري.
له نجی سپید خمو تفصیلی راپور ورې دوستانو تاسو کولی سي هم دا او نور راپورونه او مطالب د ازادي رادیو پر وړاندې وګورئ پاته مو د ازادي رادیو ډاټ کام. په دې سره په کابل کې څلور بجې د شتقیس وی یو ځل بیا له اجمل انت څخه د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډی زور.
ترکمنستان، هرات او نور هغه ولایتونو ته د برېښنا جریان خطا کړی چې د دې هیواد له وارداتي برېښنا استفاده کوي. راپورونه ویلي تیر سلیر ساتون رئیسی په فاریاب، سرپل، جوجان او هرات ولایتونو کې برېښنا نشته. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکي وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او دولت دواړه ژمن دي چې راتلونکي انتخابات په ټاکلي وخت ترسره کړي. د بدخشان ولایت پرګوی ولسوالۍ کې د حکومت د مخالف وسلوالو پر ضد د افغان ځواکونو عملیات دوام لري. د افغانستان د برېښنایي تذکرو د ویش اداره وایي د دې تذکرو ویش به راتلونکې اونۍ پیل شي. ټاکل شوی و چې د تذکرو ویش په دې اونۍ کې پیل شوی وای، خو د برېښنایي تذکرو د ادارې ویان روح الله احمدزي وویل د برېښنایي تذکرو ویش د ولسمشر او د دولت د نورو لوړ پولو چارواکو د زیاتو بوختیاو له امله راتلونکې اونۍ ته پاتې شو. په ایران کې د حکومت ضد مظاهرو په څلور مشپه دوه نور اعتراض کوونکي وژل شوي دي. په عین حال کې د ایران ولسمشر حسن روحاني مظاهرې د خلکو حق بللی، خو ویلي دي چې باید په تاوتریخوالي وانه وي. دا ملګرو ملتونو سرمنشي نړۍ ته خبرداری ورکړی چې د نانډولۍ، نېشنلزم او نورو نه د کرکې او بلکوه اټومي جګړې د خطرونو په وړاندې دي یو موټی شي. د شمالي کوریا رهبر وایي هېواد دا وړتیا ترلاسه کړي چې په اټومي وسلو د امریکا د اصلي خاورې ټولې برخې وګوري. او د نوي میلادي کال په پیل سره بلغاریا د اروپایي ټولنې دورې مشرتوب پر غاړه واخیست. دا د بالکان د حوزې لومړنی هېواد شو چې د شپږو میاشتو لپاره به د اروپایي ټولنې مشري کوي.
له اجمل اندمنانه اوس بل مرزي احمد سي څخه د افغانستان سپورتي خبرونه وورو.
د سپورت ورزنه هنداره.
د کابل د فوټبال د سوارلس کلنو د غوړ لیگ سیالي په لړ کې نن مکروین له کابل کلب، شمالي هندوکش له پامیر او اردو له عدالت سره لوبه وکړه. د فوټبال فدراسیون د نشراتو مسؤل شفیع شاداب نن ازادي راډیو ته ویل مکروین 3-0 پر وړاندې کابل کلب، شمالي هندوکش 3-0 پر وړاندې پامیر او دغه شان عدالت 1-0 پر وړاندې اردو ته ماتې ورکړه. د دغه لیگ په لړ کې تیر ورځ استقلال او عدالت لوبه 1-1 پر وړاندې مساوي کړه، خو بیا حمزه 0 د درې پر وړاندې اردو او لویدیز هندوکش 0 دیو پر وړاندې رسول شهی ته لوبه وبایلله. د کابل د فوټبال د سوارلس کلونو لیگ درې میاشتې مخکې د دیارلس لوبغلو ترمنځ پیل شوی و چې سبا پای ته رسیږي. په پام کې د چتراتونکو دوه ورځې پورې په هرات کې د فورسال لیگ سیالۍ پیل شي. د هرات د فورسال کمیټې مسول محمد یاسین رحمانی نن آزادي رادیو ته وویل چې په دغه لیگ کې د هرات د فورسال سلرویش لوبډلې ګډون کوي. ښاغلی رحمانی د دغه لیگ هدف ورزش ته د ځوانانو هڅول بولي. د هرات د فورسال لیگ چې د رواني اونۍ د چهارشنبې په ورځ پیلېږي، دوه میاشتې دوام کوي. او د انګلستان د غوره لیګ سیالۍ په لړ کې تیره ورځ کریسال پلیس او مانچستر سیټي لوبه 0-0 پر وړاندې مساوي کړه. د دغه لیګ په بله لوبه کې تیره شپه ویس بروم او ارسنال هم لوبه یو دیو پر وړاندې مساوي پای ته ورسوله. د انګلستان د غوره لیګ جدول په سر کې مانچستر سیټي د 9.5 امتیازونو په درلودو سره لومړی، ارسنال د 8 امتیازونو په درلودو پنځم، کریسال پلیس د 19 امتیازونو په درلودو سره ولسم او ویس بروم د 14 امتیازونو په درلودو سره
زموږ غله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو هر ورځ د سهار له وو د ماښام تر وو پر منځني سپاد ولس شپږنوي او د افم پر سل اشاره پنځه څپه صفا وزي اوریدلی سي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون 2018 کال په افغانستان کې له ستونزو او تاوتریخوالو ډک کال ګڼي. وایي په دغه کال کې له بشري حقونو د سرغړونو 8000 قضیې ثبت کړي دي. دغه کمیسیون وایي په دې کال کې 12000 کسان له جنګ اغېزمن شوي او 15000 وژل شوي دي. په دې اړه تفصیل خان محمد سیند راوړي.
د افغانستان خلکو 2018 لستونزو ډک کال تیر کړ. هغه کال چې د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون یې د بشري حقونو د بیلابیلو سرغړونو په اړه خبرې کوي. دغه کمیسیون وایي په دغه کال کې په افغانستان کې سباندې 15000 کسان وژل شوي او د 3,188 کسانو پر وړاندې د بشري حقونو د سرغړونو پیښې ثبت شوي دي. په دوی کې د خلکو د شکنجه او لزندانیانو سره د ناوړه چلند سل او د جنگ په لومړی لیکو کې له ماشومانو نه د ناوړه ګټې اخیستنې 300 قضیې شامل دي. سربیره پر دې دغه کمیسیون په 2018 میلادي کال کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي ګڼو نورو پیښو ته هم اشاره کوي. د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون ویاند بلال صدیقی وایي
من خال وو او دې پر 40 کال وو د بشري حقونو تامین لپاره چې طرفات په لوړه کچه سره شتون لري او زموږ وړاندیزونه دا ده چې د بشري حقونو د وضعیت لپاره د دې ونیول شي دولت خوانه هر تر څو موږ عملا شاید دې اوسېږو چې د خلکو بشري حقونو تامین شوی ده او تضمین شوی ده په افغانستان.
همداشان د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون په دغه کال کې ملکي تلفات د ازادۍ او شخصي امنیت نشټوالی او د ناوړه چلند د مخنیوي د لارو نشتون د بشري حقونو د سرغړونو نور موارد ګڼي. دغه کمیسیون وایي د تاوتریخوالي د عاملینو او د بشري حقونو د سرغړونکو معافیت او په دې برخه کې د حکومت کمزور اقدامات لامل شوي چې په 2018 میلادي کال کې د بشري حقونو خوندیتوب محسوس نشي. سربیره پر دې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې سفیر پیر مایدون له ازادي راډیو سره په خبرو کې له افغان حکومت وغوښتل چې د بشري حقونو موضوع په 2018 میلادي کال کې په خپلو لومړیتوبونو کې وشمیري.
د ښځو د حقونو موضوع زموږ لپاره عمده ده. که د بشري حقونو وضعیت ته پام وکړو، هر کار چې د بشري حقونو لپاره کولی شو باید وی کړو. په مجموع کې د بشري حقونو موضوع باید د حکومت په کاري ایجنډا کې وي. 2018 کال د بشر د حقونو خوندیتوب، سولې او دیموکراسۍ ته د تمې یو بل فرصت دی.
د واده او د کورنۍ د جوړولو، د ملکیت، کار، زده کړو، روغتیا، د ماشومانو او د بیان د ازادۍ حقونه هغه موارد دي چې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې سفیر پیر مایدون پرې ټینګار کوي. سربیره پر دې د ولسي جرګې غړي نظیفه زکی د بشري حقونو د سرغړونو د مخنیوي په برخه کې حکومت کمزورې ګڼي وایي چې په 2018 میلادي کال کې دولت نه یوازې دا چې په یاده برخه کې پرمختګ نه دی کړی، بلکې په شا شوی دی. دې وویل په تېر یوه کال کې که د هیواد په کچه ووینو بشري حقونه پکې تر پښو لاندې شوي. همدارنګه د بشري حقونو سرغړونکي او په سلګونو نور موارد دي چې په هیواد کې ترسره شوي دي. کله چې په یوه هیواد کې امنیت نه وي او خلک یې زیانمنیږي، د نظام لپاره ستونزې جوړولی شي. د مهربان زکی په خبره که په 2013 میلادي کال کې بشري حقونو ته پام ونه شي، د خلکو وضعیت به نور هم خراب شي. دا چې حکومت د دغو انتقادونو پر وړاندې سوای د ولسمشر د ویاندوی د دفتر له سرپرست شاه حسین مرتضوی نه به واورو.
هیچ کس موافق قانون نیست، تخطی های قانونی را حکومت وحدت ملی نمیپذیره.
هیچ څوک قانون نه پورته ندی، حکومت د بشری حقوقو سرغړونې نشي منلای، خو ډېرې دغه سرغړونې د تروریستي ډلو او مخالفینو لخوا کیږي چې ملکی خلک یې هدف دی. حکومت د اساسي قانون او بشری حقوقو ټولو ارزښتونو ته ژمن دی او د پلي کېدو لپاره یې خپلې ټولې هڅې ترسره کوي.
سره لدی چې حکومت وای لدغه ټولو غواخونو سره سره توانیدل شي د خلکو حقونه تامین کړي، خو په 2013 میلادي کال کې د بشري حقونو د سرغړونو په اړه یوازې د هیواد د ملي شورا غړي او د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د حکومت پر کمزوري انتقاد نه کوي، بلکې ځینو نړیوالو سازمانونو هم په 2013 کال کې په افغانستان کې په بشري حقونو اندېښنې ښودلې دي. لدغه ستونزو سره سره افغانستان په 2013 میلادي کال کې د ملګرو ملتو د بشر د حقونو د شورا غړیتوب خپل کړ. ځینې کابل خاریان وای تر هغې چې په حکومت کې دننه اختلافات حل نشي او د بشري حقونو د تامینولو لپاره پروګرامونه ترتیب نشي، د هیواد خلک به د پردیو د اهدافو قرباني کیږي. احمد الله آزادي راډیو ته وویل
بشر په برخه کې کافی نه دی، باید ولسوالیو کې په کلیو کې په بندونو کې کار وشي، د خلکو د نظریاتو مطابق هغه ته باید د بشر د حقوقو پرونا کې کار وشي. خو دا غلر رومنتیکو پاړه دا کول پاړه چالت بخي د بشر د حقوقو ته توجه نه شوي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د سرمنشي ځانګړی استازي تدامیچی یاماماتو د افغان حکومت له مشرانو غواړي چې په دې برخه کې باید خپلې ژمنې په جدي توګه عملي کړي چې د بشري حقونو تامین او سوکالي چې د خلکو هیله ده او له لاسه یې تللې بیرته خپله کړي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
آزادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
مشغله ازادي راډیو ری دوستانو د 2013 میلادي کال په ترڅ کې د افغان حکومت د زینو پروژو پرمختګونه او یا ناکامۍ دي چې زموږ همکارانو ارزولې دي. په دغه یو بل تفصیلي راپور کې به دا وورو چې افغان حکومت وای په تیر میلادي کال کې د افغانستان اقتصادي وده د وړم کال په پرتله دوه چنده لوړه شوې ده. دغه ځینې عام افغانان که څه هم له اقتصادي اړخه د افغان حکومت هڅې ستایي، خو ځینې نور بیا وایي چې تر هغې چې د خلکو په ژوند کې تغییر نه وي راغلی نه باید اقتصادي ودې د شکېدو ادعا وسي. یوسف خان ځدران دا موضوع تعقیب کړی ده، دا به واورو. د دې وروسته زموږ د دې خپرونې وروستۍ موضوع یعنی اونیس پروګرام یو کلی زر ژغونه دی د هم مهیروي.
د ملي عوایدو او کورنیو نخالصو تولیداتو ډیریدل، د هوایي دهلیزونو او د هیواد دننه د ځینو زیربنایي پروژو پرانستل په سیمه کې د یو وسلیدونکي هیواد په توګه د افغانستان پر رول ټینګار، سیمه ییزې اقتصادي پروژې چې دا وخت افغانستان خاورې ته را رسیدلې او ځینې نور هغه څه دي چې د افغان چارواکو په باور د دغه هیواد اقتصاد یې غوړولی دی. د افغانستان د مالی وزیر وای کڅ هم په دې برخه کې ځینې ستونزې هم وي، خو په ټوله کې ویلې شي د افغانستان اقتصادي وده 2.8% ته لوړه شوې په داس حال کې چې دا اندازه وړم کال 1.3% وه. اکلیل حکیمی چې د نوي میلادي کال لپاره دوه ورځې مخکې د افغانستان ولسی جرګې ته خبرې کولې وویل دا وخت کورنی عواید 10% لوړ شوې دي.
رشد تولید ناخالص داخلي ما
دی وی په 2013 میلادي کال کې د ناخالص کورنیو تولیداتو وده د وړاندوینې سره سم د 2.8% په شاوخوا کې ده. زمونږ د ملي عوایدو جمعوري د 2014 کال په پرتله چې د ملي وحدت حکومت په کار پیل وکړ د 10% په شاوخوا کې زیاتوالی ښیي. د 2.8% اقتصادي ودې خبره داسې وخت کیږي چې د هیواد شاوخوا 6 میلیونه نفوس د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي او د هیواد ملي کرنسي افغانۍ دا وخت د بهرنیو اسعارو په وړاندې ورځ تر بلې ټیټېږي. د افغانستان د مالیې وزارت وایي سږ کال خپلې وړاندوینې ته رسېدلې، خو لا هم له هغې اقتصادي ودې خورا لرې دي چې د هیواد د نفوسو مطابق وي. د یاد وزارت مالي مرستیال محمد خالد پاینده ازادي راډیو ته وویل د هیواد نفوس ته په کتو د افغانستان اقتصادي وده باید له 6% پورې وي. دی وایي که په افغانستان کې پروژې تطبیق شي، بودیجه په ښه توګه ولګول شي، د هیواد اقتصادي وده د نفوسو د ودې سره سمه وي او دا چې د صادراتو اندازه لوړه او په خلکو پانګونه وشي د بېوزلۍ کچه راټیټېږي. خو په داس حال کې چې افغان حکومت د تېرو کلونو په پرتله د اقتصادي ودې د ښه کېدو او د بېوزلۍ کمېدو لپاره له هڅو خبر ورکوي، پوښتنه دا ده چې ولې د افغانۍ نرخ خراب شوی دی. د مالیې وزارت مالي مرستیال وایي د وارداتو لوړه اندازه او د کال په آخر کې د دولت ډېر لګښت چې تر ډېره افغانۍ عرضه کوي په نرخ بد اغیز کړی دی. افغانستان په 2018 کال کې 109.1 میلیارد افغانۍ ملي عواید جمع کړي او په دغه کال کې 8% پرمختیایي بودیجه لګولې ده. دا اندازه تیر کال 45% وه چې کم لګښت یې ګڼ انتقادونه راپارولي وو. د جمهور رئیس د ویان مرستیال دوا خان مینهپال وایي که څه هم افغان حکومت په 2018 میلادي کال کې د امنیت او ځینو نورو ستونزو سره لاس او ګریوان وو، خو اقتصادي لاسته راوړنې هغه څه دي چې دوی پرې حساب کوي. ښاغلی مینهپال د دغه کال د عمده اقتصادي لاسته راوړنو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
د اقتصاد په برخه کې ګورئ، موږ له یوه هېواد او له یوې لارې محدودیت خلاص شو، موږ متعددې لارې خلاصې کړلې. ډېر ژر به د ټاپي نلیکه هرات ته داخل سي او د دواړو هېوادونو مشران به همدغه نلیکه پرانستنه وکړي. موږ له ازبکستان او اذربایجان سره همدا اوس په هوایي کوریډور پرانستی زموږ پروازونه پیل سول. د تعرفې په برخه کې کاملا ډېر زیات چټواله راغلی دی. غوادونو سره شمدا اوس منځنۍ اسیا د غوادونو سره مرده به کار اپیل کړی دی.
له دې سره افغان حکومت د منځنۍ اسیا له ځینو هیوادونو سره د افغانستان له لارې جنوبي اسیا ته د انرژي د لیک قراردادونه لاسلیک، چې حکومت یو مهم پرمختګ بولي. د مالی وزارت وایي په همدغه کال کې د هیواد دننه د 22 سترو بندونو د جوړېدو طرحه ورسته شوه او افغانستان د ټاپي کاسا ضرب د برېښنا زر میګاواټه او نورو سیمه ییزو اقتصادي پروژو په برخه کې ښه پرمختګ درلود. له دې ټولو سره چې افغان حکومت 2018 د اقتصادي لاسته راوړنو ډک کال بولي، یو شمېر عام افغانان وایي د ټولو اداو سره سره په ژوند کې هیڅ مثبت بدلون نه دی راغلی. له ډلې یو دکاندار نظر ګل خپلواک ازادي راډیو ته وویل:
والا اقتصاد خو ډېر ژوبل دی، د سړی عملا شی نه دی لیدلی. نو که سړی تراپوته یا موږ د خپل خپلوان وطن هم خبرېږو، هلته هم ډېر وضعیت اقتصادي خلکو ورځ په ورځ خرابېږي. فلحال شرایط کې په دوی چې دلته سل مشکل دي.
د کابل یو بل اوسیدونکی محمد ولی بیا وایي په 2018 کال کې د اقتصادي هڅو په اړه ډېر څه اورېدلي او دای د حکومت اقتصادي هڅو ښه راتلونکي ته هیله مند کړی دی.
مخ پر تګ یې کړی دی، ډېر کارونه یې کړي، ډېر بندونه یې جوړ کړي لکه چهاربهار بندر، داسې نور بندونه. هر ورځ یو قرارداد په هر کې امضا کیږي. نو مخکې کلونه اوس لږ پیشرفت په وده کړی دی اقتصاد. موږ غواړو چې مثال دونه چې 2018 کالو کې دونه قراردادونه امضا کړل، په 2018 کې باید عملي شي.
د اقتصادي چارو کارپوه او د بانکي سکتور یو مسؤول رحول الله اوریاخیل بیا وایي دا چې په تېر کې افغانستان غیر واقعي اقتصاد درلود، دا کار د دې سبب شوی چې وروستۍ ډېرې هڅې کمې وبلل شي. ښاغلی اوریاخیل ازادي راډیو ته وویل: حکومت تر ډېره په اقتصادي پرمختګ اتکا کړي، خو د دې کار لپاره سیاسي او امنیتي ثبات هم خورا مهم دی.
زه د اوس په دغه کال تیر سو، زه په ده کې ډېر خوشبینه یم. د 2018 لپاره د خلکو لپاره ډېر موقع دی، کار مساعد سوي بیرته د خلکو په ژوند کې بیرته یو نوښت راغلی دی. درې کالو دوی زحمت وایسته سترغو یې، هغه د 14 کالو مشکلات چې موږ ته پاتې وو هغه یې پاک کړه.
که څه هم افغان حکومت په ټوله کې 2018 کال د اقتصادي فعالیتونو او ودې لپلوه ښه موده یادوي، خو ډېر داسې څه هم شته چې د دوی په باور لا یې هم دا مزل سخت کړی دی. ناامني چې د هېواد څخه د پانګوالو د تېښتې سبب ګرځي، اداري فساد چې د سترو او وړو اقتصادي فعالیتونو مخه ډپ کوي، د ملي بودیجې سم نه لګښت چې د خلکو په ژوند مستقیم اغېز لري، د بیکارۍ لوړ ګراف په مالي او اقتصادي بنسټونو کې د لازمو ظرفیتونو نشتوالی او داسې نور هغه څه یادېږي چې د مالي وزارت په باور اقتصادي پرمختګ یې ټکنی کړی دی. خو د یاد وزارت مرستیال محمد خالد پاینده ازادي راډیو ته وویل: حکومت اقتصادي پرمختګ ته ځانګړی اهمیت ورکوي او په نوي کال کې به د ځینو ستونزو د کابو کولو تر څنګ افغانان د اقتصادي عملي پرمختګونو شاهدان وي.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتوی دامده ایم کل تنظیمای زور است جبیش
به حوز گوره در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدام
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
ده ازاده ای پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
یو کلی زر غاګونه،
د یو کلی زرغګونه ډرامې خوږو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ګران اوریدونکو، د یو کلی زرغګونه په ډرامه کې مو واوریدل چې د کلینیک اداري مامور زرلخت ویل د کلینیک صحی ټیم کلیوالې مېرمنې پر دې په هوري دي چې د ځان او ماشومانو روغتیا ته پام وکړي. اوس به واورو چې مساګل څه شي ته خوشاله دی او بیا یې څوک خپه کوي.
بخت میں بیدار دے موسا گلا بچو خانا بخت بیدار دے خان اکرم خان پشیری نے کہ ام تا اس مار غدر کتا وائخا او ہمیں برگ وزر لوٹنا تصور چی زی وش میرم چی چو افغانی بی دائیو
بدمشا بلا دیکھو مخانا مندلے جمی کی جڑ پہ گرم
کر نظر باز بنیا دم تو یا بو پیسو رانا اور پوری کی او یا برانا تا اس مرغو تو رئی تا وائخا
تو تا اس غالا چرو دی بدموش از ما دا پلار نا دا تا اس غلا کرائی دا
چپ چه پسر کی با دی خکر راش نیسی تا وائخا موسا گل دا غلا بنی آدم نده ها
زم د خپل پلار تا اوس پیژنم ته صبر چې صدا د نږدې نه وګورم
وایم لرسه چې را نږدې نه سي ای ماته پوښیری نه کرا کړای دا په لمن کې برګ وزیر لوټونه چې ګوري دا ایم را کړی
او په دې کې زم در سره شریک یم او مخ کې خمه درته ویلی و
لره کلا سونه د لوټونه برانه چیرې کې ته وایکا ظالما
ته اوس دې رانه وېرو پیسې مې بیرته راکه نه یې درکوم ما مخ کې درته ویلی و چې یو څوک شیرینی درکوي او زما برخه به هم پکې وي او زړه دې بدمشه نه مې درته ویلی
راته ویلی دی و خو ما در سره نه و منلی چې ته به را سره شریکې ته وایکا
زه نه وایم که زړه دې بدمشه زه در سره پکې شریک یم
نه نه ته پکې شریک نه یې وا خلکو خدای دې رانه غلا وکړه نقلې مې لاس لرې که کنه غاښ لګوم
موسا ګلا ساده ګلا چې غوالي وای ځاو ته خو سره ملګری یو ام تاسو په ملګرتیا سره جوړ شو دې بدمش
نه نه زړه مې بات کړه په ملګرتیا نه در سره جوړېګم ز زم پلار ته دی وایم ته هو سه وبر کو سره روټو نه تا ته در پاتې اے
لی ونه یا را وګرزا ته خو په ټوکم نه پېږی دا دې تا اوس دې په سپین میدان در پاتې وی او لوټو نه دې در واخلا
زنده ګورم
ته خو مې ګران ملګری زه دې بدمشه ز تا کلا خ پکوم
ګلالۍ لورې ته اسلم دلته څنګ په څنګ کېنې
سمه ده کاکا کور دی ودان اسلم کېنه کنه ولې ولاړې
ګلالۍ کېنم خو په دې دسترخوان کې مسترګې څلور شوې دا څومره رنگ او رنگ خوراو کنه مې وی په کې خدل شوې دي
نعیم خان کاکا اسلم رښتیا وایي دا په کوم خوشاله کې مو دا دومره لویه میلمستیا جوړه کړې ده
ګلالۍ لورې په خدای کې په تزم خبرم زرمینې ګلالۍ څه وایي
څه وایې ګلالۍ لورې
هسې ما ویل چې دا نازولی میلمه څوک دی چې تاسو دومره ځانونه په عذاب کړي دي
دا نازولی میلمه نه زموږ د سترګو تور ګلالۍ ده چې په ډېرو نازولو ارزي
نو زما د ګلالۍ د واده خو ډېر وخت تېر شوی اوس تاسې نو زما د ګلالۍ د واده خو ډېر وخت تېر شوی او تاسې اوس ورته مېلمستیا کوئ
د واده میلمستیا خو ما هماغه وخت درته کړې وه دا میلمستیا خو د بلې کامیابۍ ده
د بلې کامیابۍ
د فرزانې مورې په دې کامیابۍ خو دې زم نه خبر کړې دا کومه کامیابۍ ده
د فرزانې پلارا ته نو د فیل په غوږ کې ویده یې یوه کامیابۍ خو دا ده چې خان صاحب د لاور خان د مکتب ویلو اجازه ورکړه او بله دا چې په خیر یې مکتب خلاص کا
زرمینې ترورې ته څومره مهربانه یې
یاره د فرزانې مورې منم دې ګلالۍ لورې مبارک دې شه
خیر اوسې نعیم خان کاکا
ګلالۍ، زما مبارکي به له یوې وړې ډالۍ سره وي.
لوی سړی شې اسلم.
خو د فرزانې مورې، دا دلاور خان لالا ورندار مې څه شول؟
د ژمي د اکتوبر لمر د سفید پاسه د چاو چارمغز د خوریا او خورزه خلاص د توای د ژوند خوند او رنگ.
جمیله، د سلطان ماما د خوږی خبرې می ډیری یادې دي.
او وایم لدې و چې توتانو او چارمغز هم خوند وری دي.
هم داسې ده، ته صبر چې چیر ته تازه کم.
خیر وسه.
سلطان ماما، زوره څنګه وه؟ یو وخت کوم زوړ کتاب کرلی و چې نوي کتابونه به راشنه کي.
او زوره هم داس عجیبه ماشومه ده. دا څو موده مخکې تش قلم په خاورو کې خاک کړی و، ویل یې چې د قلمونو ونه بشنه شي او ډېر قلمونه به ونیسي.
سلطان ماما، له داسې ماشومانو نه په راتلونکي کې لوی خلک جوړیږي، ځکه چې په ماشومتوب کې له کتاب او علم سره زړونه تړلي وي.
رښتیا دی ویله.
جمیله، دا کڅوړه ته راکه.
واخله.
زرلخت خورزی، دا د څه شي کڅوړه دې راواخیسته؟
په دې کڅوړه کې د زهرې د کرل شوي کتاب او قلم حاصل دي. دا مې زهرې ته د ماشومانو تصویري کتابونه، مجلې او قلمونه راوړي دي. زما له خوا به ورکې.
ته راکه. وای وای، ته خو مې څومره بختوره خورزه یې. وایم شکر چې سبق دې ویلی دی، چې د بل چا د تعلیم په قدر هم پوهیږي.
خیر سلطان ماما، ستا په خیال زه لکه چې د بل چا د تعلیم په قدر نه پوهیږم.
دا ته څه وایې خوریه، ته ولې نه پوهیږې؟ ګوره، په خپله میرمنه زرلخته د سبق وویل، دا د اوس په کلینیک کې کار کوي او خلکو ته هم خیر رسیږي.
ماما، که جمیل نه وای زه به نن سبا په تور ټکیم نه پوهېدی.
یاره زرلخته خورزې، تا ګل خبره وکړه، ستا به پام نه وي. خو ګوره، په دې منځ کې یوه بله خبره هم شته.
کومه خبره سلطان ماما؟
زه خو به یې ووایم، خواستې نه چې ته او یا جمیل راته غوسه نه شئ.
نه نه سلطان ماما.
نه نه، ولې به غوسه کیږو؟ څه چې دې په زړه کې وي وی وایه.
زرلخته بچو، ته او جمیل دواړه ما ته دعاوې کوئ، له یو بل سره مو مینه وه. خو که زه نه وای، یو بل به مو په زرابین کې هم سره نه وای لیدلی. د چا خبره، اوس به مو د بیلتانه سندرې ویلې.
هلکه ګل ماما ده په دوکان کې؟
هو خان صاحب، رضا خدای دې راوله.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام خان صاحب، ستړی مشه، ته صبر چې دا څوکۍ درته را دې خواکم. دلته کښېنه خان صاحب.
خیر وسې ګل ماما ده. ولکه دکان دې ډېر سوړ دی، یو بخاری بخاری پیدا که کنه؟ نه ګورې سوړ ژمی دی، ناروغه بشي.
خان صاحب تم ښه وای، یو څه به وکم. خان صاحب، څه شی دې په کار وه؟
نه نه، هیڅ شی مې نه و په کار، هسې راغلم اول چې پوښتنه دې وکم او حسابي مسابي مې هم در سره وکم.
حسابي؟
هو، دغه قرض ډېر ځنډ شو، یاد خو به دې که نه؟
هو.
نه، هغه بل کال چې په قاچاقي لارو خارج ته تللی وي، هغه وخت مې پیسې درکړې وې.
کور دې ودان، په یاد مې دي، خو نن سبا مې لاس ډېر تنګ دی خان صاحب، انشاءالله ډېر زر به یې درته پیدا کړم.
نو کله به یې راته پیدا کړي؟
خان صاحب، ته به خبرې چې حکومت هغه قاچاقبران نیولي، چې زما پیسې یې اخیستې وې. انشاءالله خپلې پیسې به راکړي او ستا پور به په
دا نو د هغه چا خبره شوه چې پوروړي ترې پیسې غوښتې او ده ورته ښه بانه کړې وه.
ښه، ده ورته څه بانه کړې وه؟
ورته ویلي وو چې له شاړې ځمکې مې اغزن سیم تاو کړې، د خلکو د میږو وړۍ به پکې بندیږي، هغه به درته خرڅوم او ستا قرض به پې ورو ورو خلاصوم.
نه نه خان صاحب، زه نو هسې خوشي بانې نه درته کوم، که لزمکه وي که اسمانه، په دې څو ورځې کې به دې پور پرې کوم.
والکه پورم زما در باندې ده او غصه کېږم ته
د پور دې نیکي هم منم غصه ځکه شوم چې زما په خبرې دې وخندل
ګوره الکه د غوږونو نه دې مالوس لرې که په همدې څو ورځو کې به زما ټول پور برابروي که نه ډېر به دې خفه کړم وا دې اورېدل که نه
او وا مې اورېدل
او یوه بله خبره مې واوره
وایا بله کومه خبره ده
بله دا چې ګټه هم درنه غواړم په خبره دې سر خلاص شو
یاره خان صاحب ګټه نشم درکول ای خان صاحب عجیبه خلک دي ګټه خو یې سود کېږي او سود هر هم دی
خوږو اوریدونکو تاسو واوریدل چې زهرې له ماشومتوبه د کتاب مطالعې او هنر سره زړه تړلی دی او په کم عمر کې لوی استعداد لري ستاسو په فکر که په کورنیو کې د ماشومانو خاص مهارتونه او استعدادونه وپیژندل شي او د پرمختګ لپاره یې ښې لارې چارې جوړې شي کورنیو او ټولنې ته به یې کومې ګټې ورسیږي دا هم ووایئ چې د یو کلي زر غږونه ډرامې په تاسو او ستاسو په ټولنه کې کوم بدلون راوستی دی مهرباني وکړئ خپل نظرونه او ځوابونه په 0 اوه سوه شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته شمېره راولیږئ او خپله جایزه واخلئ ډاډه اوسئ ستاسو غږ ثبتیږي او تر موږ رارسیږي
مننه چې ازادي راډیو اوري